کابل کې د مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد به تهاجمي حملې ډېرې سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي روانه اونۍ به د کابل په ګډون د درې پاته ولایتونو کوچیانو او د هندوانو سکانو د حوزو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې دي. نو راپورونه هم لرو، خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. اجمل اندې وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي ټپي شوي سرتیري به نور د جګړې په ډګر کې نه پاتې کیږي. په ننګرهار کې د چارواکو په وینا د داعش شپاړس مهم کسان وژل شوي، او د یمن په بندري ښار حدیده کې د میشتو حوثي ځواکونو د بیا ځای پر ځای کېدو بهیر پیل شوی. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي ټپي سرتیري به نور د جګړې په ډګر کې نه پاتې کیږي. ښاغلی خالد دا خبره نن د دفاع وزارت په یوه غونډه کې وکړه.
زخمیای ما از چندین روز به ایسو
دوی وایي زموږ ټپیان له څو ورځو راهیسې د اندړو په ولسوالۍ کې پاتې وو. هغوی انتقال شوي نه وو. په جبهو کې خپلو سرتیرو ته ډاډ ورکوم چې دا ډول پیښو د تکرار مخه به نیسو. ښاغلی خالد همدارنګه د افغانستان د ملي اردو پر ځواکونو ټینګار وکړ چې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې دې کافي اقدامات وکړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش شپاړس مهم کسان وژل شوي. د ننګرهار چارواکي وایي دا کسان د داعش د ځان وژونکو بریدونو ترهان وو. په وژل شوو کې یو هم د خطاب باجوړي په نوم د دوی قومندان دي. د چارواکو په وینا داعش ته دا تلفات تیره شپه د اچین ولسوالۍ د باندر په چونګخې خولې سیمې کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال اوښتې دي. داعش تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیکا نظامي چارواکي وایي د دې ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آریان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا تر ورځ ناوخته د همکار وایي ځواکونو له لوري د ګومل ولسوالۍ کې د طالبانو په یو مرکز باندې هوایي برید ترسره کړی و چې په نتیجه کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. له پکتیکا څخه یو بل خبر وایي چې په لومړي ځل د دې ولایت د تر ټولو پر امنه ولسوالۍ ورګون کې د نجونو یو ښوونځی د ناڅرګندو کسانو لوري سوځول شوی. د ولایت ویان محمد رحمان ایاز نن ازادي راډیو ته ویل تیره شپه دوه بجې د نسوانی زرابي په نوم دغه ښوونځی ناڅرګند کسانو سوځولی چې ډیر کتابونه، اسناد او نور مهم توکي هم پکې سوځول شوي دي. نوموړي ویلي د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته سیرمه د ارزو په سیمه کې د ماین چاودنې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د ولایت ویان محمد عارف نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرګ ژوبله پرون مازدیګر شاوخوا 15 بجې د وسلوالو طالبانو لخوا په سړک کې د یو ایښودل شوي ماین د چاودنې له کبله شوې. هغه زیاتوي پیښه کې یو لس کلن هلک او یو ځوان وژل شوي، یوه کوچنۍ نجلۍ او یو بل تن ټپي دي. دا نوري په خبره دا په تیره اونۍ کې څویمه خونړۍ پیښه ده چې په همدې سیمه کې د طالبانو د ځای پر ځای شوو ماینونو د چاودنو له کبله ملکیانو ته اوړي. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام نن په کندهار کې نندارې ته وړاندې شو. په کندهار کې خلکو د دې جام د ورتګ تود هرکلی وکړ. دا کرکټ د نړیوالو سیالیو دا جام د چهارشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی او تر کندهار مخکې بامیان او هرات ولایت ته وړل شوی دی. لازادې راډیونه خبرونه اوري. د یمن په بندري ښار حدیده کې د میشتو حوثي ځواکونو د بیا ځای پر ځای کېدو بهیر پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو یوې سرچینې نن وویل دا اقدام د هغې هوکړې د یوې برخې په توګه ترسره کیږي چې د دې سازمان په منځګړیتوب د رواني میلادي میاشتې په پیل کې سویډن کې د یمن د ښکېلو لورو ترمنځ وشوه. په یمن کې حوثي هغیانو څخه ایران او له حکومت څخه سعودي عربستان ملاتړ کوي. دواړه لوري د سویډن په مذاکراتو کې پر دې سلا شوي و چې په حدیده ښار کې به اوربند کوي او خپل وسلوال به له دې ښار څخه وباسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین او د اوکراین د ختیځ او د کریمیا په اړه خبرې کړې. د دې ټلیفوني خبرو پر مهال انګلا مرکل د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوستو. هغه څلیرشت اوکراینی ماڼوګان خوشي کړي چې روسي ځواکونو د کرچ له تنګینې ولې او زنداني کړي. د جرمني د حکومت ویان دی اولریک دیمر پرون ویل د اوکراین سربیره د سوریې په اړه خبري وشوي چې متحده ایالاتونو د هیواد د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې. په کریمیا کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شو چې د نومبر په 15مه روسي ځواکونو د کرچ په تنګي کې ډزې وکړې. یو شمېر اوکراینی بیړۍ وګرځولې او څلور شمالوګانې ونیول. روسیې تور پورې کړی چې دا کسان په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړه. اوکراین او د ملګرو ملتونو اکثریت غړو هیوادونو تر اوسه کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. مرکل پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره هم پر ټلیفون خبرې کړې وې او د اوکراین په ختیځ کې د نوي اوربند ستاینه وکړه. دا اوربند تیر شپه 12 بجې پیل شو. او د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون د لرغونو اهرامونو ته نږدې د بهرنیو ګرځندویانو پر یو بس چاودنه شوې ده چې درې کسان یې وژلي او 12 نور یې ژوبل کړي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي. دوه نور ټپي شوي مصریان دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په تیرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نښه کېږي. د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې له سخت دریځ وسله والو سره په جګړه کې ښکېل دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی سئ د دې او نور خبرونه او راپورونو تفصیل پر ازادي راډیو پر ویب سایټ هم وګورئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد به تهاجمي عملې زیاتې سي.
له دې حالته به راووزو چې موږ په دفاع کې نور باید په دې باندې فکر وکړو چې دښمن پټنځایونو ته ورشو او ابتکار د عمل په خپل لاس کې ونیسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په ګډون د دریو پاتو ولایتونو د ولسی جرګې د رایو پایلې به همدا اونۍ اعلان سي. بلخوا د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید بیا د کابل د رایو په اړه وایي:
د کابل موضوع ډېر جدي ده. څنګه پر موږ خبر یو ادریس او محلول شاوخوا اصلا نه نتایج شته، نه ژورنال شته، نه پلار معلوم ده، نه مور معلومه ده.
د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ پر افغان حکومت رغ کوي چې د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو او ښځو مشارکت ته پام وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې دي. او په دوهمه نیمایي کې دوه ونیز پروګرامونه لرو: حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څانګې. اورېدو ته بلنه درکوم. او د موده خبرونه د سر موضوع د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي د دولت وسلواله مخالفینو پر ضد به تهاجمي حمله ډیر سي. شغلی خالد نن د دفاع وزارت د سرپرست په توګه د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل چې د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته به هم ډیر پام وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار احمدالله محب وایي چې هر څوک نظام ته زیان رسوي د افغانستان دښمن دی. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای د افغان امنیتی ځواکونو تهاجمي حمله به زیات شي او دغه ځواکونه به د هیواد د دښمنانو پر وړاندې په بیرحمۍ سره عمل وکړي. اسدالله خالد د دفاع د وزیر د سرپرست په توګه د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل افغانستان ته خدمت او د دندې خطر سره کول ورته مهم دی او په دې لار کې به هیڅ هڅه ونه سپموي. خاغلی خالد وویل سوله د او ټول افغانانو ته د په لومړیتوبونو کې دا او ټینګار وکړ څوک چې سوله نه غواړي و به ځپل شي.
له دې حالته به راووزو چې موږ په دفاع کې نور باید په دې باندې فکر وکړو چې دښمن پټنځایونو ته ورشو او ابتکار دی عمل په خپل لاس کې ونیسو. په پښتو کې یو متل ده، وای کږی خولې په سوک سمیږي.
خاغلی خالد په دفاع وزارت کې پر اصلاحاتو هم ټینګار وکړ. ویل ملي اوالې ورته اهمیت لري، هر څوک د خپل دنده په ښه توګه ترسره کړي او د قوم له نامه دې ناوړه ګټه نه اخلي. د دفاع سرپرست وزیر وویل د جبهې په لومړۍ کرخه کې به ملي اردو نور هم سنبال او ملاتړ به وشي. دغه هم وویل هغه سرتیری چې د جګړې په ډګر کې ټپیانېږي په بیړه به ورته رسیدنه وشي. په دغو مراسمو کې د دفاع پخوانی وزیر طارق شاه بهرامی هم خبرې وکړې او د امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅې او سرخندنې وستایلې. اسدالله خالد او امرالله صالح تېره اونۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو په توګه وګمارل شول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دغو مراسمو کې وویل حکومت ته سیاسي مخالفتونه نه بلکې ښه کار کول او په تېره د جګړې ښه مدیریت لومړیتوب لري.
ترهګر او نور وسلوال مخالفین چې هرې خوا حمایه کېږي د افغانانو عزم نشي ماتولی، بلکې ورځ تر بلې د وطن ساتنې او نوامیسو د دفاع روحیه زموږ په ملت کې پیاوړې کېږي. زموږ لپاره د دښمن تعریف ډېر واضح دی. هر څوک چې د نظام د تخریب هڅه کوي دښمن دی او موږ به یې په مقابل کې جدي اقدام کوو.
خاغلی خالد او صالح چې د پاکستان ضد سیرو په توګه هم پیژندل شوي له ولسی جرګې نه د باور د رایو اخیستلو ته هم اړتیا لري، خو د ولسی جرګې ځینو غړو مخکې له دې چې دغه دوه سیرې د باور د رایو د اخیستلو په هدف ور وپیژندل شي د ولسمشر دا اقدام غوره ګڼلی او هیله یې ښودلې چې دوی وتوانېږي د افغانستان په دفاعي او امنیتي برخو کې ښه کار وکړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په شمول د دریو پاته ولایتونو د رایو پایلې به همدا اونۍ اعلان سي. د دغه کمیسیون یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ به د کوچیانو او دغه لاس د هندوانو او سکانو د حوزو پایلې هم اعلان سي. فیروزه عزیزی نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا اونۍ به د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول لومړني نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اونۍ په سر کې به د پکتیا او بغلان او د اونۍ په پای کې به د کابل او د غشان د هندوانو سکانو او کوچیانو د حوزو لومړني نتایج اعلان شي.
موږ هڅه کوو چې د روانې اونۍ تر پیله پورې د پکتیا او بغلان نتایج اعلان کړو او د اونۍ تر پایه پورې د کابل ولایت او دغه شان د کوچیانو او هندوانو او سکانو د رایو لومړني نتایج هم اعلان کړو.
ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تېره کې هم په وار وار په دې اړه ژمنې شوي، خو دا لړۍ نه ده وروستۍ شوې. دا په داسې حال کې ده چې خلک، مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې د لومړنیو نتایجو په ځنډ سره اعلان کې په بې کفایتۍ او مدیریتي کمزورۍ تورنوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو پایلې په یاد بهیر کې د ځینو ستونزو او دغه شان د ښه شفافیت په هدف ځنډیدلې دي. مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دیشو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې د میزان په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول د عقرب د میاشتې په 19مه نیټه اعلان شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه دوی ته د اعلان شویو ولایتونو د رایو د پایلو په اړه له 2000 زیات شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیسیون کمیشنر نصیر فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو شکایتونو لوی برخې ته رسیدنه شوې.
د لومړنی لیست په تړاو 2012 شکایتونه ثبت شوې دي. لوی برخې ته زموږ د ولایتي ادارو لخوا رسیدنه شوې ده او استنافي پړاوې د همدې اونۍ په منځ کې پیلېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم ویلي، خو دا پریکړه یې وروستۍ نه ده ګڼلې او ویل کېږي چې نوموړي کمیسیون په دې اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، څارونکو بنسټونو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې پیل کړي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخ د انتخاباتو څارونکو بنسټونه ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر تک دمخه په کمیسیونونو کې اصلاحات او بدلونونه حتمی دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کابل درې سوه د زیاتو محلونو ژورنالونه ورک دي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ د دلایلو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
فکر کوم چې نور هغه د کمیسیون خلو هم خلکو ته او دغه دروغو باندې عادت اخیستې ده. د کابل موضوع ډېره جدي ده. کوم چې پرمن خبر یو د درې سوه محلونو شاوخوا اصلا نه فرم نتایج سه، نه جورنال سه، نه پلار معلوم ده و نه مور معلوم ده. یعنی داسې یو حالات ده چې هغه خپله کمیسیون لپاره هم ډېر ستونزمن ده چې اوس دغه نه دفاع وکړي او د شکایت کمیسیون به هغه د مکتوبي ورته غواړي ځکه چې د شکایت کمیسیون په فاصله چې کله چې کارون رایه بوتلولې نو هغې لپاره هغوی اوس اسناد غواړي او د ټاکلو کمیسیون دا وړتیا نه لري چې اوس اسناد ورکړي. درې سوه محل نه زیات دي چې هلته اصلا نه دي ذکر شي شته په کې نه هلته په کې هغه ژورنال شته او اصلا نه معلومېږي چې مربوط په کوم محل او هغه
نورشید سے فکر نہ کہ دے سر ابا مثلاً خان کو اعتماد ڈیموکریسی پتہ کا اصل لمن زولاٹ شیرات ان کے انتخابات دولس مشرے ہم پمخ کی دی
د خلکو د باور لپاره کمیسیون اصلا ارزښت نه ورکوي. دا چې خلک بالاخره په دې کمیسیون متظرف کېږي په دې کې کمیسیون او اداره د انتخاباتو د خلکو په نظر باندې څومره نور هم هغه حیثیت او اعتبار چې کېږي دا د هغوی لپاره مهم نه ده ځکه چې یو اداره چې مسؤلیت پذیر نه وي هغه د خپل ادارې اعتبار او حیثیت ته پروا ونه لري. د بده مرغه دغه وضعیت ده نن شاید په ټولو ادارو کې لږ هغه بې اعتبار او بې حیثیت اداره چې په کمیسیون کې
انتخابات کې تخنیکی کسانو سره کولای شي چې ولسمشری انتخابات ترسره کړي
په واضح ډول باندې موږ ویل دي موږ په دغه پروسې کې ګټه او تاوان نه لرو لکه کاندان یا سیاسي ګوند یا حکومت. موږ غواړو چې لکه هغه د خلکو موښنه په دغه پروسې کې او دغه ښه ګوتات کو دا اداره له بده مرغه له ټولو نه هغه بې تاثیره بې خاصیته او په عین حال کې هغه له اداري پلوه ضعیفه اداره ده او موږ که دغه کمیسیون کې تغییر رانه ولو او د ولسمشرۍ ټاکنو خواته ځو نو دا یو لوی ګناه ده، اشتباه نه بلکې لوی ګناه ده. نو مخکې له دې چې ولسمشرۍ ټاکنو ته داخل شو باید زه تظر دغه ادارې هغه مدیریتي اړخ یې باید بدلون پیدا کړي. نوی کمشنران چې هغه د افغانستان په حالت باندې رسوایي دي دغه اداره ورته ډېر مهم اوسېږي او د افغانستان عزت لپاره هغوی ډېر یعنی ډېر جدي اوسېږي. هغه کسان باید راشي. موږ په دې کسانو باندې له بده مرغه نور باور نه لرو او که چېرې دغسې څو نو د افغانستان آینده او دغه ډیموکراسي او انتخابات ټول نابودي سره مخامخ کېږي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید و.
آزادی رادیو لوونا ترو
او کدا انټرنیټ اسانتیالري نو کولای سي د آزادی رادیو ویب سټ ډالر سیس موږ راپورونه او خبرونه ولولي پاته مو د آزادی رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې د سولې په روانه پروسه کې خلک او دولت څنګه ته پرېښودل سوي دي. عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د سولې په تړاو کورنی اختلافات باید پای ته ورسیږي چې افغانستان په یو واحد نظر سره سولې ته ولاړ سي. خو د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د سولې په اړه کورنی اختلافات نشته او ټول د سولې غوښتونکي دي. تفصیل ناجیه صاحب راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي دولت او خلک د سولې د خبرو اترو اساسي لوري دي او د سولې په هر ناسته کې باید حضور ولري. خغل ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې پر روانه پروسه کې افغان دولت سنډې ته پرېښودل شوی. د نوموړي په وینا سوله به د افغان دولت له مشارکت پرته مطلوبه نتیجه ونه لري.
افغانستان د
یو دولت ملت پتوګه سنډې ته پریښودل شوی. موږ بیا هم د حکومت رهبری مخاطب کوو چې د سولې په اړه کورنیو اختلافاتو ته د پای ټکی ورکړي تر څو موږ یو واحد دریځ ولرو، ځکه د افغانانو اساسي اړتیا سوله ده.
د ولسی جرګې د شنبه ورځې په ناسته کې همدارنګه یو شمېر وکیلانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په پروسې ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان ملګري هیوادونه باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د افغانستان د سولې په اړه راتلونکي اونۍ په جدي ښار کې یو ناسته ترسره شي. د سولې د عالي شورا په خبره د جدي ناسته د ابوظبي د غونډې په دوام ترسره کیږي چې پکې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیل آزاد په ګډون د افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او طالبانو استازي به هم ګډون کوي. لس ورځې مخکې هم طالب استازو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او د افغان حکومت د یو پلاوي په ګډون د ابوظبي په ناسته کې کتلي وو، خو طالب استازو له افغان پلاوي سره ونه کتل. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي دغه هیواد د سولې په مسایلو کې سنډې ته نه دی پریښودل شوی. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا په ګډون د افغانستان د ټولو ملګرو هیوادونو هڅې د سولې په پروسه کې د اسانتیاو رامنځته کولو په هدف دي.
د سولې په خبرو کې په ملي کچه موږ اجماع لرو، ټول افغانان د سولې څخه حمایت کوي او د سولې غوښتنه کوي، او ټولې هڅې د دې لپاره کېږي چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرې مخته ولاړې شي.
د نوموړي په وینا له یو شمېر اشخاصو پرته چې ممکن د خپلو شخصي ګټو لپاره متفاوت نظرونه ولري، نور ټول افغانان په دې برخه کې واحد دریز لري.
دوستانو، بیا هم د همدې سولې په برخه کې تمکیج و د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ پر افغان حکومت غږ کوي چې د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو او ښځو مشارکت ته پام وکړي. دوی له یو شمېر مدني ټولنو سره د شنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې حکومت باید د سولې په پروسه کې معامله ونه کړي او د خلکو غوښتنو ته جدي پام وکړي. ناجیه ساپۍ تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ وایي د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو، ښځو، سیاسي احزابو او خلکو له مشارکت پرته به دا پروسه بې نتیجې وي. د افغانستان د سولې کور د شنبې په ورځ له یو شمېر مدني فعالانو سره د ګډې ناستې پر مهال وویل حکومت باید د سولې په پروسه کې معامله ونه کړي او د خلکو غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. دغه بنسټ یوه اعلامیه هم خپره کړه چې د دغه بنسټ یوې غړي نگینه یاری د اعلامیه یو برخه داسې ولوسته:
مشارکت زنان، جوانان، اقلیت‌ها
د سولې په پروسه کې باید د ښځو، ځوانانو، مدني فعالانو، سیاسي ګوندونو مشارکت ته پام وشي او پریکړو کې استازي حضور ولري. حکومت باید د سولې اساسي نقش ولوبوي. حکومت باید د خلکو غوښتنو ته پام وکړي، د جګړې د ختمولو په سترګه ورته وګوري، نه دا چې موقتی اوربند وشي، او په دې پروسه کې باید د ښځو لاسته راوړنې خوندي شي. دوی وایي کچېرې د سولې په هڅو کې د خلکو غوښتنې په پام کې ونه نیول شي، رواني هڅې به نتیجه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه څه دي چې په کور دننه افغانان او په خپله ښاغلی خلیلزاد د افغانستان سولې ته هیله من کړی. په روانه میلادي میاشت کې په متحده عرب اماراتو کې امریکا، سعودي عربستان او پاکستاني چارواکو له طالب استازو سره وکتل او ټاکل شوی چې را روانه اونۍ په جده کې د بل ناسته هم جوړه شي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د سولې رواني هڅې ګټورې نه ګڼي او وایي له وسلوالو طالبانو د استخباراتي افزار په توګه کار اخیستل کېږي او په وینا یې له دې ډلې سره سوله امکان نه لري. مدني فعال محمد نعیم ایوبزاده وویل:
برداشت ما بینوان فعالان مدني است که
د مدني فعالانو په توګه زموږ برداشت دا دی چې په خوشینۍ سره په تیرو شپاړسو کلونو کې معلومه شوه چې طالبان یو استخباراتي افسر دی، نه داسې څوک چې یوې برنامې سره راشي او سوله وکړي او داسې یوې ډلې سره سوله موږ نتیجې ته نه رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مشورتي پلاوی ټاکلی او ویلي چې د افغانستان سولې په تړاو به له ټولو قشرونو سره سلا مشورې کوي او نظرونه به یې په پام کې نیسي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په ټولو ورزشي فدراسیونونو کې د شوزو په وړاندې د جنسي ځورونې او تاوتریخوالي د پیښو د څېړلو خبر ورکوي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې که په ورزشي فدراسیونونو کې د شوزو او نجونو د ځورونې پیښې جوتې سي، نو دوی به د مخنیوي لپاره خپله طرحه د حکومت سره شریکه کړي. وصل وصل راپور کوي.
د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې په خزینه لوبغاړو د جنسي تیری او زورونې د دولت خبرېدو وروسته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د هیواد په ټولو ورزشي فدراسیونونو کې د خزینه لوبغاړو په وړاندې د جنسي زورونې او تاوتریخوالي د پیښو د څېړلو خبره کوي. دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون غواړي د افغانستان په ټولو ورزشي فدراسیونونو کې د خزینه لوبغاړو د وضعیت عمومي ارزونه وکړي.
موږ همکاران یو خاص فرمونه جوړ کړی چې موږ یو عمومي ارزیابي وکړو د اولمپیک نه د ټول فدراسیونونو نه. زموږ همکاران باید د ټول اولمپیک مکمل په اړخیز توګه بررسي وکړي، دا ټول فدراسیونونه چې هلته زنانه موجود دي دوی باید سرجابي وسي، بررسي وسي، او هلته موږ وګورو چې زوراونه شته که نه شته. که زوراونه موجود وي چې بیا موږ اقدامات وکړو چې موږ خپل طرحه بیا دولت ته.
ښاغلی صدیقي وایي د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د جنسي زورونې ادعاو اندېښمن کړي او دوی دغه قضیه په جدي توګه څېړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت برېتانوي ورځپاڼې ګارډین د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د ځینو لوبغاړو له قوله د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د زورونې راپور خپور کړ چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان لوی سرنوالۍ ته حکم وکړ چې دا ایداوې په جدي توګه وڅېړي. له هغې وروسته لوی سرنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی په خپل لومړي اقدام کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرم الدین کریم او د یاد فدراسیون د څلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې وځنډولې. دا شان د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم د خپلو څېړنو په پایله کې ښاغلی کریم د دریو میاشتو لپاره د فوټبال په برخه کې له فعالیته محروم کړ. په دغه لړ کې ګارډین ورځپاڼې دوه ورځې وړاندې یو ځل بیا د ځینو افغان ښځینه فوټبالرانو له قوله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر لخوا د فوټبال په ځینو ښځینه لوبغاړو د جنسي تیری یو ټکن ورکوونکی راپور خپور کړ چې په ټولنیزو رسنیو کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرم الدین کریم په وړاندې د خلکو کلکه غوسه راوپاروله. د دغه راپور تر خپرېدو یو ورځ وروسته د افغانستان لوی سرنوالۍ په یو بل اقدام کې د فوټبال فدراسیون رئیس کرم الدین کریم د دغه فدراسیون د ګول ساتونکو د کمیټې مسؤل نادر عالمي، سکرتر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتونو د اړیکو مسؤل عبدالصبور ولیزاده او د دغه فدراسیون یو کارکوونکی رستم ممنول خروج اعلان کړ. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې څېړونکي پلاوی تر دې مهاله له 15 نه زیاتو کسانو نه څېړنې کړي او د هغه ځانګړې خونې ویډیوګانې انځورونه هم اخیستي چې د ادعاو له مخې پکې له نجونو جنسي استفاده کېدله. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو د شبکې د عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤله روبینا همدرد وایي که په فوټبال فدراسیون کې په ښځینه لوبغاړو د جنسي تیری او زورونې په قضیه کې عدالت ټینګ نه شي نو ډېرې بدې پایلې به ولري.
اوس وینو چې دومره غټه ضربه د خلکو ازان د دوی روحي او دوی باندې وارده شوه چې د دې جبران به ډېر ستونزمن کار به وي. ویله لرو چې د دې قضیې په ثبات به عدالت تامین شي. که عدالت تامین نه شي اول خو به یو ضرر دی چې هېڅکله به یو څوک خپل غږ اوچت نه کړه او هر حالت به تعامل که ځکه وایي به چې غږ اوچت کړم څه فایده. او دویم غټ ضرر به دی چې هېڅکله به یو څوک په چا اعتماد ونه کړه
او خپل نجونې. همدرد وایي د ګارډین ورځپاڼې تازه راپور دا ښیي چې په فوټبال فدراسیون کې په ښځینه لوبغاړو د جنسي زورونې پیښې شته خو نوموړي تمه لري چې څېړونکي پلاوی په دې اړه خپله پرېکړه ژر تر ژره له خلکو سره شریکه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربس ویو نړیوال موضوع ته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې مرکل له پوتین څخه غوښتي دي چې هغه څلوروشت اوکراینی سرتیري خوشې کړي چې روسي ځواکونه نیولې دي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي.
د جرمنی د حکومت ویاند اولریک دیمر وایي صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د وضعیت او په کریمیا ټاپو وزمه کې د وروستي کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. په کریمیا ټاپو وزمه کې وروسته تر هغې وضعیت ترینګلی شو چې روسي ځواکونو په 13 نومبر میاشت کې د تور سمندر په کرچ تنګي کې د اوکراین پر سمندري سرتیرو ډزې وکړې او 40 عسکري ونیول. روسیا ادعا کوي چې د اوکراین دا سمندري ځواکونه په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوي وو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین او د نړۍ زیات شمېر هیوادونو تر اوسه کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. د جرمني صدر اعظم د غراز د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره هم تلیفوني خبرې کړې دي او دواړو مشرانو د اوکراین د ختیځ د اوربند پر موضوع بحث کړی دی. د اوکراین په ختیځ کې اوربند سرلنن نه عملي شوی دی. د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا څارونکو د اوکراین په ختیځ کې د اوربند له نوې موافقې هرکلی کړی دی. د اوکران په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړه روانه ده. د اوکران د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې څه د پاسه 10,000 کسان وژل شوي دي. که څه هم روسیا د اوکراین په کورنیو چارو کې خپل هر ډول لاسوهنه ردوي، خو د جرمونو نړیوالې محکمې په 2014 کال کې د اوکراین د ختیځ جګړه د روسیې او اوکراین ترمنځ جنگ وباله.
تاسو موږ اخلاص ازادي راډیو او ریا ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وګړو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سي، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. تاسو نو خبرونه مو ادامه لري، اوس یې نیمایي ته رسیدلی یو. د کابل په وخت 4:10 کې دی. یو ځل بیا له اجمل انس څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي ټپي سرتیری به نور د جګړې په ډګر کې نه پاتې کیږي. په ننګرهار کې د چارواکو په وینا د داعش 14 مهم کسان وژل شوي. د پکتیکا نظامي چارواکي وایي د دې ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. له پکتیکا څخه په یو بل خبر کې راغلي چې په لومړي ځل د دې ولایت په یوې پرامنه اورګون ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی د ناڅرګند وسلوال لخوا سوسول شوی. د غزنی چارواکی وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه د ارزو په سیمه کې د ماین چاودنې دوه کسان وژلي دي او دوه نورې ټپیان کړي دي. دا ټول ملکیان دي. په وژل شوو کې یو 10 کلن هلک او یو ځوان شامل دي او په ټپیانو کې یو ماشومان جلای. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام نن په کندهار کې نندارې ته وړاندې شو. د یمن په بندري خار هدایده کې د میشتو حوثي ځواکونو د بیا ځای پر ځای کېدو بهیر نن پیل شو. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې.
اسمعلان مننه کوم دوستانو. اوس به هم د سپورت خبر د افغانستان سپورتي خبرونه له یوسف ترانس خبرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د 2019 کرکټ نړیوال جام له افغانستان څخه بیرته متحده عربی اماراتو ته ولېږدول شو. دا جام چې د تیرو دریو ورځو راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو ځایونو کې نندارې ته وړاندې شو او خلکو له نږدې ولیدو. جام د تیرې چهارشنبې په ورځ کابل ته راوړل کېدو وروسته بامیانو، هرات او کندهار ته هم ولېږدول شو. د دغو ولایتونو په تاریخي او لرغونو ځایونو کې لېږدول کېدو وروسته بیرته کابل او نن شنبې متحده عربي اماراتو ته ولېږدول شو. دا جام هغو هیوادونو ته چې د کرکټ په 2019 نړیوال جام کې لوبېږي او یا د کرکټ ډېر مینهوال لري لېږدول کېږي او له دې وړاندې یې ډېرو نورو هیوادونو هم کوربه توپ کړی. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل په دغو کسانو کې د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کریم هم شامل دی. په وروستیو کې د فوټبال د نجونو د ټیم ځینو غړو د فوټبال فدراسیون څو مسؤلان په جنسي زورونه تورن کړي دي. د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم غړو 13 ورځ یو ځل بیا ګارډین ورځپاڼې سره د شوي جنسي زورونې په اړه تازه جزئیات هم شریک کړل. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې کمیسیون په ټولو ورزشي فدراسیونونو او ادارو کې د جنسي زورونې موضوع څېړي.
دوستانو د دې خبرونې په دوام په پای کې دوه نیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه چې وروسته به په ترتیب درته خبره سي. خو تر هغه دمخه د کرکټ نړیوال جام 13 ورځ ناوخته کندهار ته یوړل سو او په دغه ولایت کې د چارواکو او د سپورت مینوالو لخوا تود هرکلی وسو. د کرکټ نړیوال جام 3 ورځې مخکې افغانستان ته راوړل سو او د کندهار تر څنګ بامیان او هرات ولایتونو ته هم یوړل سو. صادق رښتینی له کندهار راپور کوي.
د کرکټ د نړیوال جام دار کلی لپاره د کندهار پاوای ډګر ولایت مقام او دغه راس په خرقه شریف کې د چارواکو او د سپورت مینوالو لخوا مراسم نیول شوی وو. د کرکټ نړیوال جام د تیر چهارشنبه په ورځ کابل ته راوړل شو چې وروسته بامیان او هرات ولایتونو ته یوړل شو او تیر ماښام ناوخته کندهار ته راوړل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیزالله فضلي کندهار ولایت ته د 2019 کال کرکټ نړیوال جام د رسیدو په مناسبت جوړ شوی غونډې ته په وینا کې وویل چې د هند هیواد سره یو قرارداد کړی چې له مخې به د کندهار د کرکټ د لوبغالي لپاره مېلمستون او د لوبغالي پات برخه چمن کړي. شاغلی فضلی د کندهار ولایت له ځوانانو وغوښتل چې کرکټ ته مخه کړي او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړي. بلخوا د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب د کرکټ بورډ د چارواکو غوښتل چې د کندهار په لیرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د ځوانانو د سالم بوختیا لپاره د کرکټ معیاري لوبغالي جوړ کړي.
واکم د کندهار ځوانان یا د لوی کندهار د جسم ځوانان هغه د کرکټ سره ځانګړې یو لیوالي مینه لري او په دې کې شک نشته چې دلته د کرکټ بورډ مسؤل ښاغلی رحماني صاحب مرکزی ادارې دلته خاص توجه کړې ده. مرتاز شهیدانی چې په نومینه کې موږ ته د کرکټ دپاره میدان جوړ کړی دی خو هیله او توقع مو دا ده چې دې سیمې ته نوره توجه وکړي چې د ولسوالۍ کې موږ ته د کرکټ میدانونه جوړ شي.
ټاکل شوی د کرکټ نړیوال جام بل افغانستان وروسته متحده عربي اماراتو ته ولېږدول سي. د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالۍ به د مې د دشمې ورځ څخه د جولای د 14مې پورې په انګلستان کې ترسره سي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې لس هیوادونو چې افغانستان هم پکې شامل دي برخه اخلي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په روسیې کې د افغان سولې په اړه هلی ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزی شوې دي. تاسې به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته څو بیلابیل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری میاودون سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن مرکه کړی ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولې د روانو هلو ځلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولی شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړئ.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه، البته له هغه ډلې نه د سولې د پروسې په اړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کیږي له تاسو سره لنډ بحث ولرو. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
US have played always an important role.
زما په نظر دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2001 میلادي کال را په دیخوا په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولی دی. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل سازه ټاکلې پرختیا هم هڅونکې ده. خلیلزاد سمو د مخ کې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدلې دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوالې ټولنې باور دا دی چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید افغان شموله او د افغانانو په مشرۍ وي. مهم ټکی دا دی چې یو پیاوړی مثبت او معنی لرونکی مشارکت باید رامنځته شي او په دې کې د شک ځای نشته چې ښاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړولی شي. سمو د مخکې موږ په ژنیو کې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې ناستو او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضره ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان اصول د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغو 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابت کړی چې موږ په دې بهیر کې څو دومره خ مشارکت لرلای شو. دلته بل حدسون کې ټکی دا دی چې ټول دا احساس لري چې دا یو په خاطره کې پاتې کیدون کې ورسته، ځکه دواړو خواو ته خ کارونه کیږي او یا هم شوی دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید له لاسه یې ور نه کړو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پوره وړي.
As I remember, since last 7 or 8 years.
مننه ښاغلی سفیر، ویا اته کاله کېږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو میز ته راولي، خو دلته انتقاد دا ده چې په دې بهیر کې پاکستان همکاري نه کوي، چې دې حالت د افغان دولت او امریکا هڅې اغېزمنې کړې دي. په وروستیو کې د سیمې د پیاوړو هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کېږي. ستاسو په نظر د سولې په بهیر کې د دغو هیوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري، د سولې د هڅو په وړاندې یوه معنی نشي جوړولی؟
Would be an obstacle toward the peace process.
ډاډ
سره ویلی شم چې قضیه به داسې نه وي. اوس په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شوه چې پکې پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وشوې. له دې څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غني عمر داوودزی د سولې لپاره د سیمه ییزو هڅو د ګړندي کولو په هدف خپل ځانګړی استازی وټاکه. دغه ټاکنه د سیمه ییز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده، نو دا یو څو ورځې نه بلکې تل پاتې سولې ته د رسېدو لپاره د هڅو یو واضح انعکاس دی. سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي. دوی خپلې محدودې ګټې لري، خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي. په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې دا د سیمې د هیوادونو مشرانو ته ښه واضح ده او دوی باید دا په یو پریکړه لیک کې تفسیر کړي څو سوله ممکنه شي. په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی.
که د روسیا او ایران همکاري ته راشو، نو دوی له مخکې نه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف دي، نو اروپای ټولنه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو په برخه کې څه کولی شي؟
Well, I'm not so sure, I think, but it's more
زپدې اړه ډاډ نه یم. دا مسله به خپل امریکایي همکارانو ته پریږدو، خو که د اروپای ټولنې رول تراشونو غواړم وایم چې که تاسو زموږ اهداف د سیمه ییز اجماع لپاره د سړک پر نقشه کې کېږدئ، نو تاسو به د وصل لغت وګورئ. دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان ډیر خوښو او دا زموږ په ډي این آی یا وینه کې شامل دی. د غوره اتصال، د خلکو د آزاد تګ راتګ، مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو. یوازې په خبرو کې نه، بلکې موږ پرې عمل هم کوو. د سیمه ییز اتصال لپاره لکه اکثرنګه چې موږ پرې باور لرو، سیمه ییز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو سبب ګرځي. موږ له نورو هیوادونو سربیره له پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټه افغانستان ته هم ورسیږي. دا سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه ده او زما په باور هڅه باید وشي څو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي.
مننه ښاغلی سفیر، تاسو مخکې وویل چې اروپایي ټولنې د افغان سولې په برخه کې 15 ځانګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي. کله چې د دغو وړاندیزونو په اړه وضاحت راکړئ چې کوم موارد پکې شامل دي؟
خانم
میرمن موګیرینی د جنیوا په کانفرانس کې د دغو وړاندیزونو په اړه وضاحت ورکړی دی چې پکې د سولې او په تیره بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي. دا سوله د څو کسانو لپاره نه، بلکې د 15 میلیونو افغانانو لپاره. موږ د میرمنو او لګکیو لاندېښنو هم خبر یو. دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاده شوه چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سرې کرښې موجودې دي. ځینې موارد د خبرو وړ دي او ځینې نور بیا نه، لکه د میرمنو او ماشومانو حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نه شي. دا سوله باید افغانانو پورې منحصره وي او اروپایي ټولنه حاضره ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي. موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکی ځواک سولې ته د رسیدو بل ټکی دی. د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي، خو خبره ده چې موږ د دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو. ممکن لسګونه زره کسان وي. د دغه جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي، کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی. موږ کولی شو د ادغام په اړه خپلې تجربې شریک کړو.
شریک کړو. بل مهمه مسله دا ده چې ځینی کسان داسې فکر کوي چې اروپایي ټولنه کولی شي د سولې او تضمین کوونکی وي. دا په څه معنی؟ ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي، خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپلو کې سوله کوي نو یو شمېر هیوادونه او یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق څارنه وکړي. د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده. موږ پخوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریاوې مو هم پکې درلودلې. موږ د یو ناپیلي بنسټ په توګه فعالیت کوو، موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو، خو په دې برخه کې ناپیلي نظر لرو. هغه دا چې د وخت تیریدا به دا جوته کړي او یا وغوښتل شي چې موږ دې په افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو واوسو او اروپایي ټولنه به حاضره وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي.
تشکر. لکه څرنګه چې تاسو اروپایي ټولنې ویل، امریکا متحده ایالات هم ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي. خو که د ښاغلي خلیلزاده هڅو ته وکتل شي، دوی څو وارې له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي، خو افغان حکومت په دغو خبرو کې نه و. دا یوه مسله. بل دا چې طالبانو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی، دغه مسله څه ډول ارزوي؟
هغه څه چې موږ د ښاغلي خلیلزاد له خبرو برداشت کړي دا دي چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي، د تفاهم په اړه نه. زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرحې سره کوم تضاد نه لري. د دې تر څنګ ولسمشر اشرف غني د عمر داوودي پر مشرۍ د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې دا د افغان حکومت نه وخت دی. خو هغه څه چې موږ یې اورو دا دي چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري، خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیزه کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي. دلته یوازې افغان شموله خو د حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده.
خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی، د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی. تاسو دغه بورډ څه ډول ارزوي؟
هو، دا یو حقیقت دی، خو دا ټیم باید منځوي نه شي، ځکه دا یو ستر بورډ دی او د 12 کسیز مرکزي ټیم په خوا کې به کار کوي. مرکزي ټیم به له مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران، دولتونو استازي، د ښځو او نارینه و استازي او دینی عالمان شامل دي، ځینې نظرونه او مشورې واخلي.
خو یو انتقاد ده هم ده چې دا بورډ یوازې مشورتي دی او اجرایوي صلاحیت نه لري.
دا مسله دومره روښانه شوې نه ده. ممکن خبره د دې برخلاف وي، یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري، او دا په دې دلیل چې د بورډ په مشرتابه کې به تاسې ولسمشر او اجرایي رئیس ومومئ.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مې ومني. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د ځینو ډلو او اشخاصو لوري بلار کېدل شي.
هغه ځوانان چې عمر یې کم دی ډېر غولول شي.
هغه تنکی ځوانان چې بلار کېږي له کوم ستونزو سره مخ کېدل شي.
د موسره دغه کارونه کې زه د پلار ته وامه په ټولنه کې درسو کوم
او کورنۍ ته ډول خپل اولادونه له داسې خلکو ساتلی شي چې بلار کوي.
یعنی یو پلار امور باید چې خپل د اولاد په ژوند کې ډېر دخیل وسی.
دا تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړي، زه فیروزه عزیزی وړاندې کوم.
اکثره ماشومان چې د نوې ځوانۍ مرحلې ته داخليږي، په ټولنه کې له داسې اشخاصو او ډلو سره هم مخ کیږي چې د دوی د بیلارې کولو هڅه کوي او بیا په مختلفو ځایونو کې ترې ناوړه استفاده کوي. د بیلګې په ډول جنسي استفاده یا هم په قاچاق، غلا، سوال او نور داسې کارونو کې ماشومان او تنکي ځوانان کارول کیږي چې جرمي موارد شمیرل کیږي. تنکي ځوانان ډېر کله د ملګرو یا هم د نورو لویانو لخوا هڅول کیږي چې د دوی په خوښه ناوړه کارونه وکړي. هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي د قوانینو له مخې د ماشومانو په لیکه کې راځي. د عدلیې وزارت د ماشومانو د اصلاح او تربیت مرکز مشر صدیق صدیقي وایي له دوی سره دا تاسو په شاوخوا کې هغه تنکي ځوانان او ماشومان شته دي چې د قانون خلاف کارونه یې کړي.
د سات افغانستان سپیچور مرکز
سره ټول افغانستان کې د ماشومانو د اصلاح او تربیت څلور د مرکزونه فعال دي چې اوس یوازې په نورستان کې کوم مزنون متهم یا محکوم ماشوم نه لرو، خو په نورو ولایتونو کې زموږ مرکزونه فعال دي او د ماشومانو شمیره هم ولایت په ولایت توپیر لري چې اوس شاوخوا 800 مزنون متهم او محکوم ماشومان زموږ په مرکزونو کې شته.
دا پوهنتون استاد او د ماشوم د ادبیاتو د ملي بنسټ غړي نرګس حسنزی مومند وایي اکثره خلک او ډلې ځکه تنکي ځوانان او ماشومان د خپلو ناوړه کارونو لپاره غوره کوي چې هغوی په ډېرو مسایلو نه پوهیږي او دوی په اسانۍ غلطوي.
دوی نشي کولی، یعنی یو کس چې عمر یې تر 25 پورته وي یا هم ډېر شاوخوا وي، هغه کس ته زر غولولی نشي، مګر هغه ماشومان یا هغه ځوانان چې عمر یې کمی دوی ډېر ښه غولولی شي. بنا پر هغې دوی زیاتره همدغه ځوانان او ماشومان خپل د دغې غلطې او ناوړې لوبې جز ګرځوي. او بلته چې دغه دولت هم زموږ حکومت هم دې برخې ته سمه پاملرنه نه کوي. ماشومان زیاتره چې په دغه قضیو کې دوی ګیر کیږي یا دوی نیول کیږي، دوی تر پایه پورې هڅه نه کوي چې د قضیه په سمه توګه وڅېړي.
سید مصطفی اکبری چې ماشومان او تنکی ځوانانو ته ډېرې کیسې لیکلي وایي اکثره ماشومان او تنکی ځوانان د خپلو ملګرو له لاسه بیلاري کیږي. د پادیاړه د خپل زوی کیسه راته کوي چې له ناسمو خلکو سره ګرځید.
مثلا زما کوچنی زوی و، یو دوه بد انډیوالان درلودل چې سګرټ څکول، چې دوی سره مې ګیر کړه. ډېر په آرامي ورته وویل چې دا کار ما کوه، دوی په خپل منحرفان دي، او بل ورځ ته سګرټ څکوي، بل ورځ چرس څکوي، او بل ورځ ته پیسې نه لري دغه شان. زه خو نه ورکم په دغه منفي لارو کې، او بیا ته مجبوریږي چې لار سي، یا زه خپل کور نه کوم غلا وکړي، یا د خپل ورور نه، یا د خپل خور نه په پور واخلي. او دغه ورځ په ورځ ورځ په ورځ تا بیا یې تیارو ته تا ورځ په ورځ منحرف کیږي. دی بیا په خپل وپوهېده چې دغه څنګه ده، ولې دا د پلار مې څنګه وای ده، هغه شو چې خپل هغه انډیوالانې خوشی کړل.
علی جان هغه تنکی ځوان ده چې نشي توکي استعمالوي. دی وایي له بدو خلکو سره ناستې ولاړې په نشي توکو اخته کړ او اوس خپل کور ته هم نه ځي.
له داسې خلکو سره ګرځېدلم چې ښه خلک نه وو. همدلته حضوري چمن ته به ورتلم، دلته مې فوټبال کاو او ورسره به مې چرس څکول. له چرسو وروسته همداسې شیشهیي او پوډرې شوم. چې کور ته به ولاړم، مور به مې ویل ته شرم او حیا نه لرې. مور او خویندې به مې ډېرې خفه کېدلې. وړې خور به مې چې په لاس کې زروراق ولیدل ژړل به. په همدې خاطر له کوره راووتلم. اوس تا څو شپې کېږي کور ته نه یم تللی. ما به هم چې دا خلک لیدل، له ځان سره به مې ویل څومره بد عمل دی، او دې خلکو ته به مې خوا بدېده. خو چې نشه یې سوم، هیڅ پوه نه شوم چې څه ډول پرې ورغلم.
د کابل اوسیدونکی هارون سمون وایي اکثره کورنۍ خپل ماشومان او تنکي ځوانان بې جراته کوي، او کله چې دغه بې جراته ځوانان ټولنې ته راوځي، په اسانۍ د اشخاصو او ډلو لخوا ښکار کیږي او هغوی منحرف کوي.
دلته مشکل دغه دی چې نوي ځوانان حق نه لري چې دغه خبره وکړي او مجلس کې کښېني. یعنې هغه بې جراته مخته کېږي، فر مثال که منحرف کس یو کار باندې وکړي، بیا هغه تر ډېره همداسې ورباندې کوي، وایي که د ما سره دغه کار ونه کړي، زه د پلار ته وایم یا په ټولنه کې درسوا کوم. یعنې یو غټ لامل یې دغه بې جورتي ده چې نوي ځوانان بې جورته دي. یعنې د هر شي پر وړاندې داسې عاجز دي که دوی سلف سفیشنت یا مثلا خودکفا وي، به خلک استفاده نه شي ورنه کولی. یعنې دغه شرم د دې لامل شوی دغه شی همداسې پټ روان دي، مور او پلار هم صحیح پام نه ورباندې کوي. کنې دغه ټولو خلکو درک کړی ده چې دغه ستونزه شته ده.
سید مصطفی اکبری وایي په کور کې له ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره سخت رویه هم سبب کیږي چې هغوی له کور څخه د باندې خوشاله وي او ډیر وخت بهر تیر کړي. چې په بهر کې له داسې خلکو سره د مخ کېدلو امکان هم شته چې د دوی د بیلاري کېدو سبب کیږي.
کور لکه لکه بندیخانی غونډه ورته وي. همدغه یو لامل هم دا ده چې د کور نه دوی تښتي. تښتېدل دا نه دی چې یوازې وتښتي او بل چا سره لاړ سي، د کور نه لیرې ځي، هیڅ کور ته نه راځي. مثلا که کور ته هم راسي، د فشار تر لاندې یي، بیا دا نه غواړي چې کور کې اوسېږي او د کور نه بهر ځي تر ماښامه پورې، او بیا هلته بیا د هغه خلکو په ګیر راځي. بل ځینې ځوانان دي یا تنکي ځوانان دي چې هوایي دي او غواړي چې د درس د مکتب دغه شیانو څخه خپل ځان لیرې کړي، او په همدې ډول دوی وقتی د مکتب نه تختی یا مثلا د کور نه تختی غواړي چې یو چیرته یو آزاد فضا ولري، او دوی په ذهن کې دا ناراضي چې زما آینده څنګه کیږي، زما حرف کیږم پر ما باندې څه کیږي.
نرگس حسنزی مومن دا خبولی چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو سره داسې چلن وشي چې هغوی وکولای شي خپل هر ستونزه د کورنۍ غړو ته ووایي او په دې ډول له هغو خلکو ځان وژغوري چې د دوی د بیلاري کولو هڅه کوي.
په لومړي سر کې باید میندې او پلرونه خپل تر امکان تر حده پورې هڅه وکړي چې خپل د ماشومانو سره داسې رفتار وکړي لکه یو ملګری، تر څو ماشوم داسې احساس ونه کړي چې که زه مې دا خبر خپل مور پلار ته وکړم ما به هغه ووهي یا مور پلار ما له کوره وباسي. نو اول سر کې موږ د میندې او پلرونه باید موږ خپل ماشومان ته دا جرات ورکړو، موږ هغه باید خپل ځان ته دومره نږدې کړو چې د موږ ماشوم هر خبر موږ ته وکړي، هېڅ خبر هغه ونشي کولی چې د موږ نه پټ کړلی شي.
سید مصطفی اکبری وایي دا دې لپاره چې اولادونه یې بیلاري نشي خپل ډیر وخت له هغوی سره تیروي.
دوی ته مې داسې پروګرام نیولی و چې خپل درسونه وایي او دوی سره مې په درسونه کې کومک کوله او دوی سره مې په کور کې داسې گیمونه وهله، مثلا دوی سره مې والیبال کوله په خپل کور کې، او دوی سره مې په کور کې مثلا شطرنج کوم، مثلا کرمبول کوم، او دوی داسې هڅوم چې دوی خپل نظریات راته ووایي، دوی ته قلم کاغذ ورکوم چې دوی مثلا شی ولیکي، او دې سره دوی داسې کور کې داسې یو دلګرمي لري. او بل دا ده چې دوی ته مې داسې یو زمینه مساعده کړې ده چې دوی خپل نظریات خپل ستونزې مستقیما ماته خپل مور ته ووایي، او که چېرته نسي ویلی دوی ته مې ویلی دي چې دا ولیکي راته چې څه مشکل لري، څه ستونزه لري او څه غواړي، دا راته لیکي، بیا زه یې لولم او یا په کاغذ کې ورته ځواب ورکوم یا همداسې ورته وایم یار یو څه رهنمایي کوم.
د څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې ماشومان څنګه بیلاری یا منحرف کیږي، هغه تنکی ځوانان چې بیلاری کیږي له کومو ستونزو سره مخ کیدلی شي، او د دې لپاره چې ماشومان او تنکی ځوانان بیلاری نشي کورنۍ څه باید وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټونیزو مسایلو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړي چې تاسې اوریدو ته رابولم.
پیمان سے ولی یوشمر تنکی ځوانان بیلاری کیږي، عوامل تاسو بولې
کورنۍ کې مختلف مسائل په پام کې ونیول ولسی، مثلا کورنۍ کې د محبت فضا نه وي، په دننه په کورنۍ کې شخړې، د پلار او مور ترمنځ مشکلات، دا په د ماشومان او ځوانانو پر روان باندې ډیر منفي اغیز نیسي. دوم که قانون تطبیق نیسي، جرمی فضا حاکمی، امنیت فیزیکی امنیت نه وي، که په محیط کې چې دوی سره کار لري الته مافیا کړي یا دسیو دلی فعالی چی آقوی ماشمان سر یا زوانان سر خواهد چی سو استفاده بکری، دا هم که وزید ماشمانو پر شخصیت بدی تاثیر لده.
حقا تنکی زوانان چی پا زوانهی که بلاری که گی دا تنکی زوانان دیری دستی هم دی چی دا جوان تر آخیر دا غخپل تیروطنی یا دا غخپل بلاری توب قربانی ورکوی، لده ور ها خوا دوی تا نوری کمی ستونز پیدا که دلیشی.
اول ستونز دوی خپل شخص پیدا کیجی، ځکه چې دوی په ټولنه کې منحزی و ناکام فرد سرګند کیجی، ټولنیز مشکلات دوی ته پیدا کیجی، سم نیسی کول چې انسانان نور انسانان سره شرابت و ساتی ملګری ځان ته پیدا کړی، دا دوی ته اولین ضربه د خپل شخص یا ماشوم ته رسیږي. دوم بیا خپل کورنۍ ته رسیږي، بعد ماشومان بیلاری کیږي، دوی زی منفی کارونو خواته جرمی مسائل ته حتی لاس اچوي، نو دا د کورنۍ د پاره یو ډیر غټ لوی مسولیت پیدا کیږي. او دریم ټولنه ته یو مشکل پیدا کیږي که موږ شونو سو کولای یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کو، موږ په ټولنه کې هغه د امن فضا له منځه ځي، نو دا ټولو ته مشکلات پیدا کیږي.
کورنۍ څنګه د خپل تنکی ځوانان له هغو خلکو ساتلی شي چې هغوی ناوړه استفاده ترې کوي یا ناوړه لارو ته تشویقوي؟
اول خو کورنۍ کې مور او پلار باید داسې یو د مینې فضا رامنځته کړي چې ماشوم یا تنکی ځوان خپله دننه په کورنۍ کې دننه په فامیل کې احساس د خوشحالي وکړي. هغه واقعي محبت چې کورنۍ اولاد ته ورکولی شي ټولنه یې نشي ورکولی. دومه خبره ده چې پلار او مور باید چې خپل د اولاد په ژوند کې ډېر داخل اوسي، هغوی پوه سي تر یو وخته پورې چې زما زوی مثلا دفتر ته ځي، مکتب ته ځي، چا سره ګرځي، د ده انډیوالان ملګري څوک دي، د باندې چې ځي څه کوي، څه وخت بیرته راځي، دا مسل باید تعقیب کړي جدي توګه او پوښتنه وکړي. دا په دې نه چې کنټرول زیات کړي چې ماشوم خپل اعتماد د نفس له لاسه ورکړي، مګر یو مثبت دخالت باید په ژوند کې تر یو حده پورې ولري. دوی درسونه باید تعقیب کړي، دوی ته نور زمینه د مثلا د ورزش او سالم مطرفیتونه باید ورته مهیا کړي، تر څو چې هغه فکر او د ماشوم او د تنکی ځوان هڅې یو مثبت خواته واړول شي. فکر کوم چې عدلي قضایي ارګانونه دي چې هغوی دغه جرمي فضا چې رامنځته شوی ده، هغه کړي مافیایي کړي یا جرمي کړي چې په ټولنه کې فعال دي او غواړي چې تنکی ځوانان خپل ښکار وګرځي، هغوی شناسایي کړي، هغوی داسې کړي مخنیوي وکړي تر څو چې یو سالم او با امن فضا رامنځته شي. فکر کوم چې مثلا د المپیک کمیټه یا نور داسې وزارتونه باید چې د شو سالمو لوبو او کارون دپاره زمینه د ماشومان دپاره او تنکی ځوانانو دپاره مساعد کړي، په هر ځای کې باید یو ورزشي امن فضا مساعد وي تر څو چې ځوانان لاړ شي، هلته مصروف شي او د دوی انرژي هملته مصرف شي په مثبتو کارونه باندې.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څنګه خبرونه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.